ګران اوریدونکو، شیبه وروسته 25 دقیقې بحث پیلېږي چې اسدالله لودین به یې کوربه وي او د پاکستان د نوي حکومت د کار د پیل په اړه به تحلیلي بحثونه پکې وي. خو د شیبه پام وکړئ خبرونو ته. د روغتیا نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او په افغانستان کې د شری د ناروغۍ د مشکوکو پیښو د زیاتېدو خبر ورکړی. د دبليو ایچ او د افغانستان څنګ په یو راپور کې چې پرون خپور شو ویلي، ښایي د دې ناروغۍ د پیښو د زیاتوالي علت دا وي چې په ژمي کې سرایت زیاتېږي او ورسره په خلکو کې د معافیت اندازه کمیږي. د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا د روان میلادي کال له پیله د شری د څه باندې 2000 مشکوکو پیښو او د 9 مړینو راپور ورکړل شوی. د سازمان ویلي چې د شری د ټولو کوکو پیخو ډیره برخه چې نږدې 15800 کېږي له 50 کلونو په کم عمره ماشومانو کې تثبیت شوي. د طالبانو د حکومت له پیخو سره د مبارزې وزارت وایي په افغانستان کې د وروستیو ورځو د ورښتونو له کبله د مړینو شمیر 9000 ته لوړ شوی دی. د وزارت له دې مخکې د مړینو شمیر 40 تنه ښودلی و. له پیخو سره د مبارزې د وزارت ویندوی جانان سایق بیگانه وخته وویل د 9000 تنو پر مړینې سربیره 10 نور کسان هم ټپیان شوي او 650 ودانۍ نړېدلي. د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر وایي په افغانستان کې د کوکنارو پر ځای د بدیل کښت د ترویج لپاره اوس ښه زمینه برابره ده. بختر خبري اژانس چې طالبان اداره کوي راپور ورکړی چې ښاغلي برادر دا څرګندونې د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې د ادارې له پخواني اجرایوي رئیس سره په کتنه کې کړي. هغه همداراز ویلي چې د دوی حکومت غواړي په نږدې راتلونکي کې په کابل کې په یو نړیوال کنفرانس کې افغان بزګرانو ته د بدیل کښت د وړاندې کولو په برخه کې د نړیوالو ملاتړ راجلب کړي. شاباز شریف نن د پاکستان د نوي صدر اعظم په توګه لوړه وکړه. د پاکستان د مسلم لیگ نواز ګوند غړي 22 شریف پرون د پاکستان د مرکزی پارلمان لخوا د نوي صدر اعظم په توګه غوره شو. نوموړی داسې مهال د یوې ائتلافي حکومت مشري کوي چې پاکستان له ډیرو اقتصادي، سیاسي او امنیتي ننګونو سره مخامخ دی او ناټو نن د خپل پراخ شوي شمالي قلمرو د دفاع د پیاوړتیا په هدف پوځي تمرینونه پیلوي. په دې پوځي تمرینونو کې چې د فنلند، ناروې او سویډن له شمالي برخو پیلېږي او دوه اونۍ دوام کوي، د 1500 هیوادونو له 30000 زیات سرتیري ګډون کوي. 25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. شهباز شریف د پاکستان نوی صدر اعظم شو. هغه ژمنه کړې چې د خپل هیواد امنیتی او اقتصادي ستونزې به هواروي. 22 شریف د پاکستان 4 صدر اعظم دی. تر دې وړاندې په خپلو څرګندونو کې د افغانستان پولې ته نږدې په خیبر پښتونخوا کې د ترهګرو ډلو پر شتون اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې د دغو ستونزو او ننګونو مخه باید ونیول شي. شریف د څو ګوندونو د هغې ائتلاف له لارې صدر اعظم شو چې یو ګوند هم ونه شو کولی د فبروري د 8 په ټاکنو کې غوڅ اکثریت وګټي او حکومت جوړ کړي. د تحریک انصاف ګوند چې پخوانی صدر اعظم عمران خان مشر دی ټاکنو کې له ګډونه منع شوی وو او اوس هغوی پر دې ټاکنو نیوکې هم لري. پوښتنې دا دي چې د پاکستان نوی حکومت به افغانستان سره څه ډول اړیکې پالي، له طالبانو سره د پاکستان د حکومت اړیکې به څه ډول وي، هلته د افغان کډوالو لپاره دا حکومت څه لرلی شي. دا او نورې پوښتنې د ازادۍ راډیو په دې اونیز بحث کې له خپلو میلمنو سره څیړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي پخوانی افغان ډیپلوماټ او د چارو کتونکی غوث جانباز او د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې بنسټ ایښودونکی صدیق منصور انصاري. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. جانباز صاحب، بحث بل تاسو نه پیل کو. شهباز شریف دادی د دوشنبه په ورځ یعنی نن لوړه وکړله، څه فکر کوئ دغه حکومت پخوانه هم په واک کې وو د پاکستان، له افغانستان سره د افغانستان له اوسنیو واکمنانو سره به د دوی اړیکې څه ډول وي؟
مننه لوی ته تاسو ته او ښاغلی انصاري ته ټولو کسانو ته چې موږ اوري. ګوري تر هغه ځایه چې زه وینم او زما قد تاریخ قد ورکوي، نو دا ائتلافي حکومت کوم چې ډېر لرزان حکومت به یې ډېر او بقا به یې هم ډېره نه وي. د دا د یوې خوا، د بلې خوا مونږ ته خو مهمه ده چې د پاکستان حکومت به د افغانستان په استقامت کې کم دریز غوروي او تبکوي افغانستان سره. افغانستان هم نن سبا د طالبانو د حاکمیت لاندې دی. په ترتیب د دې هیواد چې نوم یې پاکستان دی، هغه چارچوبی سیاست، عمومی سیاست، اصولی سیاست همیش او همیش شریف غوندی خلق نه تاکی، شریف غوندی خلق راول کیږي ملکی حاکمیت ته په اصطلاح، او راول کیږي هغوی عمدتاً د پوز او د استخباراتو د خوا. د دې هیواد هغه تاریخ ته چې دسې یعنی عجولانه یو مرور یو نظر واچوي، مرور وکړي، نو پوه شئ چې دلته ملکي حکومتونه تش په نوم پیدا کېږي، رامنځته کېږي، که هغې لږ سره مستقل کېږي بیا هغې نو پرې هغه څه ورځې راځي لکه چې په عمران خان راغلي او داسې په نورو لږ لږ چې د هغه پوځي توب نه وځي، د هغه پوځ د اجنډا نه وځي، نو بیا یا د منځه وړي لکه څنګه چې ذوالفقار علي بوتو د منځه بیولو، یا د هغې لور بېنظیر بوتو، همداسې نور لاسخاو د پاکستان صدراعظم چې وګوري هغې که لږ سره هغه د جمهوري خواته ځي یا غواړي چې مستقل عمل وکړي، نو هغې یا زندانو ته اچول کېږي او یا هم
نو. جانباز صاحب وبخښئ، زه لنډه مداخله کوم. ستاسو له خبرو داسې ښکاري چې د پاکستان د اوسني حکومت یا د نوي حکومت تګلارې به ستاسو په باور د پاکستان پاوز ورته ټاکي او دوی به په همغو تګلارو باندې مخته ځي. د پخواني صدر اعظم یادونه مو وکړه، د عمران خان هغه په زندان کې دی، له ټاکنو نه هم ګوند، البته د ګوند په توګه په ټاکنو کې له ګډونه منع شوی و، اوس پر ټاکنو باندې نیوکې هم کړې دي. څه فکر کوئ که د افغانستان په اړه تګلارو ته راشو، په تیرو څو میاشتو کې چې هلته موقت حکومت و، د طالبانو له حکومت سره اړیکې په ظاهره ښې نه وې، پرله پسې نیوکې کولې، د کډوالو د ایستلو پرېکړې وکړه، دا د کډوال لا هم له پاکستان راوځي، آیا د اوسنی حکومت به د همغه موقت حکومت پر قدم پل کېږدي او کنه فکر کوئ څه متفاوته تګلاره به ورته وټاکل شي، یا د خپل حکومت له خوا یا هم د پوز له خوا؟
بېل شک چې سیاست خو د تغییر په حالت کې دی، خو زه فکر کوم چې تر ډېره بیده به همدغه دوهګونی چلند چې پاکستان اوس غوره کړی دی د طالبانو په استقامت کې چې افغانستان یې تر حاکمیت لاندې دی، دغه چلند به دوی تر ډېره بریده ساتي. د یوې خوا ټولو ته معلومه ده هیڅوک د ځان ته فریب نه ورکوي چې د طالبانو فوقاني رده کاملا د پاکستان تابع ده. البته کله چې د پاکستان تابع وایم، هدف مې ټول طالبان نه دي، یوه طبقه د طالبانو چې فوقاني رده کې دي او تاثیر یې په نورو طالبانو پوځي تاثیر یې، سیاسي تاثیر یې، دا چې نور چارچوبی کارونه د پاکستان د استخبارات او د پوز د اثر لاندې دي. د بلې خوا پاکستان داسې چلندونه کوي چې ظاهرا ښیي چې ګواکې طالبان زموږ تابع نه دي، اما په څنګ کې موږ داسې کوم اقدام نه ګورو د طالبانو چې هغه دې د پاکستان په ضد اوسېږي، یا د پاکستان سره تر ننه پورې طالبان خپل سیاسي اړیکې دا جرات پیدا نه کړي چې هغه تعریف کړي. تعریف په دې معنی نه ده چې زه کینم لاړ شم شعار ورکم کوم سټیج کې کوم خبره د پاکستان په ضد وکم، نه ښه. په تعریف په دې معنی ده چې اول څه د کاغذ په سره ولیکي چې دا زما روابط دي، بل دا چې
فکر کوم نه یوازې پاکستان سره بلکې نور هیوادونو سره هم ډېرې واضح کړي نه دي. جانباز،
پاکستان سره لوی څه مترم ډېره مهمه، زه تاسو خبره منم، بالکل سمه ده. هغې په مجموع کې د کاغذ په سر لیکلو سره مشکل لري طالبان، خو خبره دې کړه چې پاکستان ډېر مهم دی ځکه چې دوی ټول هلته وو، د هغې زنه تجهیز کېدل، انګېزه ورته ورکول کېده، پیسې ورته راتللې د هغې زنه، البته نورو هېوادو هم ورکولې ورته. نو هغې سره د پاکستان سره اړیکې د طالبانو داسې دي لکه لمر، دا څه شی پټ نه دی، او دا چې ورځ تر بلې هر ملا راځي د پاکستان نه دوی ته هلته د ساتیر ورکوي، دوی سره مشورې کوي، مشخصا ملایان راضی ده پاکستانی ملایان راضی چې دوی ورته کله مولانا وایي او کله ورته دوی حقانیان وایي او کته پورته دا خو معلومه ده چې دوی اړیکې چیرته دي. هغه ملایان چې پاکستان راضی دوی څخه دا هغوی هم ارتباطات معلوم دي پاکستان سره. نو په دې ترتیب چې راځي بیرته پاکستان ته ښاغلی لودین، زه فکر کوم چې دغه دوه ګونی ظاهرا لږ ځل متشنج اما په بطن کې کامل تابعیت خواته به زید پاکستان د حاکم ډله پاکستان
کور ودان جنبه سبیره منن راځي چې د ښاغلی انصاری صاحب د سر خبرې هم ورو انصاری صاحب په پاکستان کې نوی حکومت رامنځته کیږي، صدر اعظم شهباز شریف لوړه وکړه، د افغانستان لپاره د افغانانو لپاره د اوسنۍ واکمنانو لپاره څه فکر کوي، پیغام څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خاغل لودین تاسی، خاغل جانباز همکاران و طول و معزز و عوریدون کتا، سلام علیکم و رحمت الله. موږ د افغان ولس په توګه هیله لرو چې د پاکستان نوی حکومت هغه ژمنې چې پر سټیج کوي هم د پاکستان له خلکو سره هم د ګاونډي هیوادونو په ځانګړي ډول افغانستان سره پر هغه وفادار پاتې شي او هغه جنایات چې د پاکستان پوځ او استخباراتو د تاریخ په اوږدو کې د افغانستان د مظلوم ولس په وړاندې کړي هغه ته د پای ټکی کېږدي او د دواړو ورونو ملتونو ترمنځ د ښې ډیپلوماسۍ، اقتصادي، علمي، فرهنګي او ټولنیزو پرمختګونو لارې چارې پرانیزي. موږ چې په تیر کې د پاکستان سیاسي، امنیتي او استخباراتي وضعیت ته ګورو او د اوسني حکومت حالت ته چې د یو ائتلافي حکومت په توګه رامنځته شو او هغه انتخاباتو ته که ورځو سر ورښکاره کوو چې هلته د پاکستان د ولس رای ته څومره احترام وشو دا د دې ښکارندوی کوي چې نوی حکومت د پاکستان د خلکو د ارادو رښتینی ممثل نه بلکې د پاکستان د پوځ او استخباراتي ډلو ټپلو د ارادو د هغوی د طرحو او پروګرامونو تمثیلوونکی حکومت به وي چې دا مسایل د پاکستان د خلکو مختلفو ګوندونو له ادرسه هم ترګند شو. د امریکای متحده ایالاتو د وروستي دریز نه هم ترګندېږي چې هغوی هم د امریکای کانګرس هم غږ وکړ په خپل حکومت چې د پاکستان حکومت په رسمیت ونه پیژني تر څو چې د خلکو رایو ته احترام نه وي شوی او د رایو دقیقه او جدي تصفیه نه وي شوی او د خلکو د رایو په اساس د حکومت ممثل حکومت نه وي رامنځته شوی. موږ فکر کوو چې دا او د تورته ملي مسائل چې د پاکستان په کور د نه دي د مختلفو قومونو که هغه بلوچ دي که هغه پښتانه دي که هغه سندیان او سرایکیان او ګلګیتیان او کشمیری او نور قومونه دي چې د پنجاب سره کومې ستونزې لري دا چیلنجونه او ګواښونه یو خوا د پاکستان اقتصادي، سیاسي او امنیتي وضعیت بلخوا او په سیمه ییزه کچه د لوی هندوستان سره شخړې او ناندرې د افغانستان سره پیل کړې ناندرې او شخړې چې دوی لري او د یو شمېر ډلو ټپلو ملاتړ کوي او یو شمېر هغه ډلې چې هلته فعالیت لري پاکستاني ډلې دي دا غوی پلا په افغانستان او د افغانستان په اوسني حکومت ته چي دا هغه مسایل دي چې موږ فکر کوو ډیرو اتن او ډیرو هڅو ته اړتیا ولري چې
او انصاری صاحب کله کې د افغانستان پر مسله باندې تم شو
نړیواله کچه موضوعاتو ته مثبت
لوري ورکړی شي. انصاری صاحب که نور خواوې پریږدو، کورنۍ ستونزې پریږدو، د پاکستان یو عالم ستونزې دي، تاسو ورته اشاره وکړه، له سیمې هیوادونو سره خپل ناندري او جنجالونه دي، که د افغانستان مسلې ته راشو، دوی له افغانستان سره د کډوالو په موضوع کې ښکیل دي او دغه راز امنیتي ستونزې چې کله دوی یادوي یا له ترهګرۍ سره مبارزه یادوي نو د ملامتۍ ګوته تل د افغانستان اوسنیو واکمنانو یا د طالبانو حکومت ته نیسي او وایي چې طالبانو هلته ټي ټي پي یا تحریک طالبان بان ته ځای ورکړی دی. څه فکر کوئ د شهباز شریف له خوا جوړیدونکی حکومت به یا د پاکستان نوی حکومت به له طالبانو سره په دې برخه کې خپله تګلاره څه ډول مخته بوځي؟ ځکه په ظاهره په تیرو څو میاشتو کې چې موقت حکومت و پرله پسې تورونه پورې کېدل او همدا ویل کېدل چې حتی د افغان کډوال په منځ کې وای داسې کسان چې له ترهګریزو ډالو سره فعالیت کوي، ځکه دوی پاکستان نه افغان کډوال راوویستل یا د ایستلو پرېکړې وکړه، او دغه راز د طالبانو حکومت ورنه چې ټي ټي پي ته یې په افغانستان کې د فعالیت آزاد فضا برابره کړې ده. دغه حکومت به چې اوس نوی صدر اعظم شو لوړې وکړه، دغه مسله د امنیتي مسایلو څنګه مخته بوزي له افغانستان سره؟
دغه مهمه مسله ده چې مخکې ما مجبله اشاره ورته وکړه چې موږ او تاسې د پاکستان د نوي ائتلافي حکومت بیکګراوند یا پس منظر مطالعه کړو. د شهباز شریف کورنۍ چې د 1990 راهیسې د پاکستان په سیاست کې په لوړه کچه مطرح شوی، مګر د ده کورنۍ او د ائتلاف بل غړی کورنۍ چې پیپلز پارټي یا د ذوالفقار علي بوټو او زرداری کورنۍ ده، دا دواړه د پاکستان د سیاست هغه یکتاز دي، ټیکداري کورنۍ دي چې د پاکستان پر سیاست او د خلکو پر سر او سرنوشت همیش حاکم او قائم او دائم پاتې شوي، او دوی هغه کورنۍ دي چې د طالبانو د شته حکومت له تاسیس راهیسې، یعنی که پخوانی امارت وګورو او که نننی، دوی ویل کېده چې ښې اړیکې ورسره درلودې، مګر د پاکستان د پوځ او استخباراتو مسایل بیا جلا دي. هغه پخوانی اړیکې که موږ د اوسنیو هغو سره وسنجوو، ځمکه او اسمان توپیر یې پیدا کړی. که چیرې د پاکستان شته حکومت د تیرو ناکردو او د تیرو منفی حرکاتو نه د افغانستان او د افغانستان د خلکو په وړاندې او د افغانستان د ارګ په وړاندې چې هر څوک او هر زمامدار دلته ناست وي، دوی په وړاندې کانی راغورځوي او هڅه کوي چې ښیښې مقدرې کړي او ماتې کړي او د افغانستان خلکو ته په یو نه یو ډول ستونزې پېښې کړي، کله دې عبرت واخلي او د نوو پالیسیو یا د ریتینکینګ پالیسیز پاساس یا په خپلو پالیسیو بیا کتنه وکړی شي، او هغه د ستراتیژیک هومپ یا ستراتیژیک دپت کومه مسله چې دوی د پاکستان د ایجاد نه د انګریز په اشاره مخته وړي، هغه پرېږدي د ورورولۍ د رښتینی ورورولۍ لاس د افغانستان خلکو سره او د افغانستان له حکومت سره ورکړي. موږ فکر کوو چې دواړه ملتونه او حکومتونه یا دولتونه به د ورورۍ په فضا کې د پرمختګونو لارې چارې پرانیستلی شي او له مزایاو به یې برخوردار شي، او که بیا هم د پاکستان استبلیشمنت قابض او حاکم وي او ملکي حکومت یې متزلزل وي، د استبلیشمنت هر خواهش ته بلې بلې وایي، نو موږ فکر نه کوو چې نه د افغانستان سره ښې اړیکې جوړې کړی شي، نه د افغانانو په ګټه تمام شي، او نه هم د پاکستان ولس ته د پاکستان اقتصاد او پرمختګ ته او د افغانستان اقتصاد او پرمختګ سره مرسته وکړی شي. سره د دې چې دواړه هیوادونه یو بل سره ډېرې نږدې، ډېرې تړلې او له یو بل سره لازم او ملزوم ملتونه او هیوادونه دي، که پاکستان په افغانستان کې خپلې ګټې غواړي، نو د همدې په فلسفه د کوچلو کوچدو یا څه واخله او څه تراکړه په فلسفه که دوی منځنۍ آسیا ته تجارتي او سوداګریز او اقتصادي لار غواړي، دغسې باید افغانستان ته د واګه بارډر له لارې د لوی هندوستان پر لور، د بنګلادیش او د جنوبي آسیا نورو هیوادونو پر لور لار ورکړي، تر څو زموږ د خلکو مالونه، تولیدات، محصولات حق ولر شي او موږ هم د اقتصادي پرمختګ
خاوندان
شو، د کلتوري فرهنګي اړیکو او نورو امنیتي او دفاعي مسایلو کې.
سلامات اوسې. ستاسو له خبرو داسې څرګنده شوه او د ښاغلي جانباز له خبرو چې له پاکستان سره اړیکې مهمې دي، خو که چیرته نوی حکومت یا د شهباز شریف له خوا جوړیدونکی حکومت وغواړي چې له سره خپلې تګلارې غوره کړي او له افغانستان سره اړیکې ښې کړي، نو د اړیکو د جوړیدلو چانسونه یا فرصتونه شته. جانباز صاحب، څه وشي د پاکستان حکومت څه وکړي چې دغه نوي فرصتونو نه استفاده وکړي، ځکه له افغانستان سره اړیکې دغه راز د افغانستان اړیکې له پاکستان سره، تاسو مخکې ورته اشاره وکړه چې پاکستان یو مهم ګاونډی دی د افغانستان لپاره، خصوصا په اوس وخت کې چې طالبان واک ته رسیدلي، فکر کوي داسې وړتیاوې لري د پاکستان اوسنی حکومت، ګرچې تاسو مخکې لرزان یا متزلزله وباله، ځکه چې ائتلافي حکومت وایي چې ښې تجربې نه لري، آیا دغه حکومت چې اوس رامنځته شوی په پاکستان کې دا به د دې وړتیا ولري چې له گاونډیو سره خصوصا له افغانستان سره اړیکې عادي کړي او کنه فکر کوي دا ناندرۍ بچ پر سرحد باندې وي، مثلا د کډوالو په تګ راتګ کې وي یا د افغانانو په تګ راتګ کې وي، دا به همداسې دوام پیدا کړي؟
په خوښنۍ سره هو، او کېدای شي چې حتی بدتر هم شي. خپل شهباز شریف یو ضعیف شخصیت دی، یو ډېر کم ظرف دی د سیاسي د نقطې نظره، او دا قطعا هم دي کې هغه سیاست کې ورته اوریز ما غږ
ستاسو غږ لرو جنباس مهربان ادامه ورکړه.
او نه پوهېږم یو انعکاس پیدا کېږي. بهرحال دا یو هغه سیاست کې ورته وایي کمپرمایز فیګر، کنه یو سازشي یا تفاهمي څیره ده چې پوز راوړې ده په یو تاکتیکي را دننه کړې ده په کابینه د پاکستان کې، او دا یې په سر کې ورته درولی دی. تمن چې د کابینه ډېر لړزاله ده، تاسو هغه ترکیب د کابینې ته چې وګورئ نو هلته داسې عناصر شته دي چې هغې د یو بل همدا اوس وینو ته تږي دي. په هر حال سوی قصدونه چې کېږي په پاکستان کې اقتصادي کړکېچ ګوري، وضعیت په عمومي توګه هند سره، ایران سره، افغانستان سره، دننه په کور کې هغه کوم اجتماعي باف چې د پاکستان او چې ډېری ورباندې مغرورانه فکر کوو چې داسې یو خاص هېواد دی، هغه شیان نشته. دا هېواد ځي د زوال خواته. اوس د بلې خوا د دوی هغه کومې کړنې چې دي د افغانستان په استقامت کې ښاغلی لودین هغې تغییر نه دی کړی. د پاکستان هغه وجودی فلسفه د افغانستان په تړاو متاسفانه د دې هېواد د جوړښت نه راپه دی خو هغه د افغانستان تضعیف کول دي، یا هغه د دوی کوم سیاست چې یعنی غیر انتباقي دی، ولو چې دوی تکتیکي لاسرالونی هم په مقاطعو کې درلودلی چې هغه د افغانستان یوه پسخانه جوړول دي د هند د احتمالي جنگ په خاطر. دغه سیاست د دوی تغییر نه دی کړی، او په طالبانو کې په هغو عناصرو دوی کار کوي چې دوی ته ډېر وفادار دي. او البته چې په دننه د طالبانو په حاکمیت کې داسې عناصر شته چې هغه ملي فکر کوي، افغاني فکر کوي، هغه باید تقوی شي، او د دوی په ضد دوی نورې راشه درشه کوي، کتنې کوي، استخباراتي چلندونه لا نور هم فعال کړي دي په مختلفو هیوادو کې. تاسو خبر هستی چې د خبرونه هم وو چې دوی استخبارات اجازه ورکړې ده چې یو دفتر د هغو د افغانستان نوتلو سیاسي مهاجرینو په ترکیب سره یو دفتر هغوی ته پرانیزي، چې دا یو بل اله د فشار په افغانستان باندې یا په دې حاکمیت باندې چې اوس په افغانستان کې دی دوی باندې هم ایجاد کړي. نو د پاوز او د استخباراتو اجنډا د افغانستان په اړه تغییر نه دی کړی، تغییر نه کوي، او دې باره کې باید افغانان بیدار اوسېږي. او ایت نوه خوشباورانه امیدواري د پاکستان
په
اړه
دغه د تیر حکومت کلینیک کې وګورو، د افغانانو په وړاندې، د افغان کډوالو په وړاندې، البته د موقت حکومت د پاکستان د ولس لکه هغو کډوالو د ایستلو پرېکړې وکړه په سره زمي کې چې د دوی په ټکو ناقانونه افغان کډوال دي، سره له دې چې په نړیوالو حقوقو کې د ناقانونه افغان کډوال له کلمې سره ډېر خلک موافق نه دي. هر څوک چې هېواد ته لاړ سي که هغه به لازم خبره ده چې اسناد به نه لري. د هغو د را ایستلو پرېکړې وکړه، شاوخوا 5 لکه کډوال راستانه شول، دغه پروسه هم روانه ده. پر پوله باندې تګ راتک په خوا چې و تر خیبر پښتونخوا کې پوله باندې تګ راتک، مثلا که په سپین بولدا کې او په تورخم کې وو، پاسپورتونو ته یا ویزو ته اړتیا نه وه، اما دا هم د پاکستان لخوا اجباري سوله چې لانجه یې رامنځته کړل او څو ځله تورخم لاره هم ورسره وتړل شوه. دغه هغه مسلې دي چې په مستقیم ډول د عامو افغانانو له ژوند سره اړیکه لري. اوس دغه کوم افغانان چې زموږ استاذ غږ اوري، آیا په دغو مسلو کې د افغان کډوالو د رایستلو په برخه کې، پر پوله باندې د تګ راتک په برخه کې، دغو برخو کې دوی هیله مند اوسي عام افغانان، او کنه فکر کوي همدغه لانجې چې تاسو مخکې مو مرته اشاره وکړه دا به دوام ولري او ممکن نور هم پراخ شي؟
زه فکر کوم چې د پاکستان چلن کې، د پاکستان په چلن کې بنسټیز بدلون نه راځي ښاغلی لودین، او افغانان دې بیدار اوسېږي، او دې ته دې تمه نه لري چې د پاکستان هغه څه چې دوی ورته استبلیشمنت وایي هغه دې د افغانستان په استقامت کې یا د افغانانو په استقامت کې، د افغانستان د افغانانو په رابطه کې کوم بدلون راولي. نه راځي، افغانانو بیدار اوسې. اوس د دې حکومت
هم دغه پالیسی ده چې افغانستان او افغانان باید په مختلفو استقامتو کې تضیف شي، توهین شي، تحقیر شي، تر څو چې فشار دومره زیات شي. تاسو ګورئ ټولې لارې په موږ باندې په افغانستان باندې اوس بندې دي. همدغه ډله د همدغه پاکستان نه راغله، د دوی هغه فوقاني ډله درته ښیم راغله په افغانستان باندې وټکه شوه. د پاکستان اجنډا تر ډېره بریده په افغانستان کې پلي کېږي او دا سرګې باید په دې پټې نه شي. سره سره د دې هم پاکستان دا اجنډا لري چې افغانستان نور هم ضعیف کړي. د افغانستان هر څومره ضعیف کېدل تحقیر کېدل د همدې پاکستان په افغانستان اړوي، ځکه چې نور هېوادونه په افغانستان سره فعالې اړیکې نه لري. هغه کمې اقتصادي راشه درشه چې کېږي مثلا منځنۍ آسیا سره، دا بنسټیزې نه دي شوي تر اوسه. دا مشروعیت
مننه ستاسو خبرو داسې نتیجې ته رسیږو چې یعنی افغانان باید ډېر هیلمندي ونه لري او هغه کوم ستونزې چې ستاله پاکستان سره د کډوالو په برخه کې د تګراتک په برخه کې هغه به پر خپل ځای کور ودان. چون د بحث وخت په خوښنۍ سره چې کم دی راځي
چې د اضافه ملوډیست محترم چې دونه غوړم اضافه وکم چې دغه طالبانو باندې غاکوم هغه افغانیزه ارخته چې په هوښ راشي افغانانو سره یو پراخ بنسټیز مسول حکومت، نه هم شمول او نه د غفاصیدونو څخه، نه خیر، یو مسول پراخ بنسټیز افغانی ملکی، نه شبه نظامی نه طالبانی حکومت، بلکې یو ملی حکومت را ایجاد کړي که غواړي چې د دې پاکستان د فشار نه خلاص شي، د دوی د تهدیدونه، د دوی د ناخوالو نه. ګوري طالبانو په هوښ راشي، د یو پښتون په لاس چې کاکړ نومېده، د هغې په لاس 15 لکه افغانان د پاکستان نه په شرمو شرمو وشړل. تاسو هیڅ شی نشو کړی. په هوښ راشي، دا حکومت دا هېواد تاسو نور هم ضعیفوي، تاسو نور هم
تولیدي
ملي حکومت ایجاد.
کور ودان انصاری صاحب، تاسو د پای لاندې خبرې هم او آیا پاکستان به د طالبانو حکومت به دغه وضعیت مدیریت کړی شي؟ ځکه چې جنباز صاحب وایي چې پاکستان د افغانستان لپاره هیڅکله ښه نیت نه لري او لا هم ښه نیت نښې نښانې نه ښکاري. د طالبانو حکومت څنګه دغه وضعیت د ځان په ګټه او د افغان ولس په ګټه باندې مدیریت کوي؟ په لنډو کې راته وایي.
موږ فکر کوو چې د پاکستان استابلیشمنت به د اوسنۍ نوې حکومت نه هم ابداري استفاده وکړي. له دوی د ژمنې او تعهدات اخیستي وي چې هر هغه ډول او سرنۍ چې هغوی غږوي دوی به ورته اتم کوي. له بده مرغه استابلیشمنت د افغانستان په وړاندې، لکه مخکې چې ما اشاره وکړه، د افغانستان د ارګ او هر زمامدار په وړاندې د دښمنۍ ستراتیژي او پالیسي لري. د افغانستان د تضیف او د افغانانو د ځپلو او احتیاجي پالیسي لري. په دې اساس دوی هڅه کوي د اوس هم د هغه لومړنۍ وینا چې وه، دا و چې له امریکې سره د اړیکو بیرته احیا او خپل ځای ته راتګ. موږ داسې اورو، داسې ګنګوسې دي چې دوی بیا لابي کوي د انګریزانو په ساتت او همکارۍ چې د امریکې سره بیرته خپلې نظامي او استخباراتي اړیکې تنظیم کړي او هغه ډلې ټپلې چې له افغانستانه تللي او یا هم هغه اورپکې ډلې چې په سیمه ییز او نړیواله کچه فعالیتونه لري، د منځنۍ آسیا د تهدید او تخریب، دغسې د چین، داسې د ایران او افغانستان د حکومتونو او نظامونو او خلکو د تهدید لپاره دوی نوې نوې پروژې واخلي تر څو خپل اقتصادي ستونزې هم حل کړي، د خپلې نظامي تقویه او پرمختګونو لپاره هم ترې کار واخلي او پر د سیمې پر ملتونو او ولسونو او حکومتونو هغه خپل راج او تسلط او استعماري ځواک د البته د انګریز دوی تمثیل کړی شي. نو ځکه خو نه یوازې د افغانستان حکومت او ټول افغانان، بلکې د سیمې او نړۍ ملتونو او هیوادونو هم باید دوی د سیسو ته او د دوی د بادارانو د سایسو ته په جدیت سره په کمینه او سنگر کې ناست وي او په ډېرې هوښیارۍ د دوی په وړاندې په هغه لوړ الرټ کې وي او د دوی هر حرکت او فعالیت وڅاري. موږ هیله من یو چې دغه مسایل دوی نور پرې کار ونه کړي او د سوله ییز ژوند د سیمې او د خپلو هیوادونو او زموږ او د ټولې سیمې او نړۍ د پایداره منو ترقی په فکر کې شي، ترڅو ټول د ورونو ملتونو په توګه
کار وکړي. ډیر مننه انصاری صاحب. اوریدونکو د ازادي رادیو اونیز بحث 25 دقیقې همدلته پای ته رسیدي. یو ځل بیا ل خپل ملمنو په خوانی افغان ډیپلوماټ او د چارو لکتون کې غاوس جانباز او د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې ل بنسټي خدون کې او د چارو ل شنون کې صدیق منصور انصاری صاحب څخه ډیره مننه.